ګرمن اوریدونکو السلام علیکم. د مخم 15 بجې دی د مشال رادیو په دې وروستۍ خبري غړې کې مو زه نجیب امیر قربایم په روانو چارو ته دوه موضوعاتو خبري راپورونه را سره دي چې له خبر نو وروسته به د توړاندې کو خو په سر کې پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته چې زما همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان وایي چې د افغانستان سول پروسې لپاره د زړه له اخلاصه کار کوي. د افغانستان کې طالبانو د یو پولیس مشر په ګډون اوه کسان وژلي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیې د روس سیلګرو لپاره یو محفوظ ځای نه دی. او سم د خبرونو تفصیل، پاکستان وایي چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د زړه له اخلاصه هڅې کوي او په دې اړه باید هور باندې شک ونه سي. دا خبره نن د پاکستان خارجه وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه.
I would like to say that it would be disingenuous.
دا خبره به د اخلاص وړ نه وي چې افغانستان کې د سولې عمل په اړه زموږ په عزم سوال وکړي شي. چا د پدې کې هیڅ شک نه دی پکار. پاکستان افغانستان کې د پایدار امن او استحکام ودې لپاره مسلسل او مخلص کوششونه کوي او تر اوسه پورې موږ د دې مقصد په اړه د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په ملکیت د سولې کوششونو لپاره مرسته کوو.
افغان حکومت تور لګوي چې د فروری په میاشت کې په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان وعده کړې وه چې د مارچ په لومړۍ هفته کې به طالبان له کابل سره مخامخ خبرو ته حاضروي، خو په وینا اسلام آباد دا ژمنه پوره نه کړه. د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړی دی. قانون پرون د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر انوشه رحمان وړاندې کړ. د قانون له مخې د یو چا د خوښې بغیر که چاته میسج یا پیغام ولېږل سي او په ټولنیزه میډیا په حکومتي اقداماتو تنقید وسي نو د جرمني تر څنګ سزا به ورکول کېږي. په قانون کې ویل شوي چې د مذهب ملک عدالتونو او فوج باندې به د تنقید په صورت کې هغه کس ته سزا ورکول کېږي. د مدني ټولنو سازمانونو پر قانون تنقید کړی وایي چې له دې سره شهري ازادياني محدود سي. قانون به اوس د منظوري لپاره سینټ ته لیږل کېږي. د پنجاب پولیس وایي مشکوک او ورانکارو پر ضد عملیاتو په دوران کې شپږ پولیس وژل سوي او څلورویشت نور برمته سوي دي. پولیس وایي د نیول سوو پولیسو د لټون کار روان دی. دوی زیاتوي چې د چوټو په نوم یو مشهور مشکوک او ورانکاری د پولیسو په تښتولو کې لاس لري. دغه کاروایی د سه شنبې په ورځ په راجنپور ضلعه کې سوې ده. د پولیس په وینا د چهارشنبې د ورځې په نښته کې څلور پولیس افسران زخمیان سوي دي. دا په داسې حال کې وایي چې دوی د تښتول سوو ملګرو لټون کولی. د پنجاب پولیسو د روانې میاشتې په پیل کې د راجنپور په ضلع کې د مشکوک وسلوالو او رنګکارو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. عوامي نسل ګوند د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات پراخ کړي. دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. په دې اړه میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
جشن نکاتی جنڈا جوڑا ہوا دئی متفق کچھ اپریشن بار دیکھی گی لہٰذا نند پا پنجاب کے مکمل اپریشن اشی حالت حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناګا وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کیږي، هلته نه به سپورټ کیږي. لہذا د ټول پاکستان په سطحه بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی.
څو ورځې وړاندې وسلوال طالبانو د عاطفي وژنو په تازه پیښه کې د عوامي نشر ګوند د سوات یو مشر جمشید علي خان وژلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورټ کې په پاکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودل سوې ده. د چهارشنبې په ورځ په خواره سوي رپورټ کې ویل سوي چې له عدالته پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور او ورکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی او فرقیزه تشدد په پاکستان کې له بشري حقونو سره تړلې ستونزې دي. په دې رپورټ کې پر پاکستان له دې قبل هم نیوکې سوي چې خبریالان پکې ضرور کې چې حکومت پر غونډو او تګ راتګ محدودیتونه لګوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستۍ څرګندونو تنقید کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته په وروستۍ سفر کې ټینګار کړی و چې د ملي وحدت د حکومت د دوه کلونو لپاره نه بلکې د پنځو کلونو لپاره جوړ شوی دی. ښاغلي کرزی نن د افغان غمیزې د ماهیت او لرلیت په نوم د یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د جان کیری وینا یوه لویه سرغړونه ده.
وینا او د افغانستان ته میادونه ټاکل دا عظیم تخلف دی. د افغانستان د حساسیتو د ملي واکمنۍ افغانان قانون اساسي دي، افغانان حکومت لري، دا د افغانانو حق دی چې خپل حکومتونه د قانون اساسي په اساس څونه ټاکي څونه نه ټاکي.
خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي دا د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقې د مودې تر پای ته رسیدو وروسته له خلکو سره د خپل کار جاري ساتلو په څرنګوالي مشوره وکړي. په افغانستان کې طالبانو د یو پولیس مشر په ګډون 9 کسان وژلي دي. د تخار او کندوز د پولیسو مشر قهار خورم آبی نن خپل کار ته روان و چې طالبانو ور باندې حمله وکړه چې له ده سره څلور ساتونکي هم ووژل سو. په دې حمله کې درې ښځې چې هلته په لاره روانې وې هم وژل شوي دي. د افغانستان د بغلان والی وایي چې وسوال طالبانو د ډنډ غوري ولسوالۍ په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی خو افغان پوځیانو دفاع کړې. د عبدالستار بارز نن په یو خبر کانفرنس کې وویل چې وسوال طالبانو تېره شپه په ډنډ غوري ولسوالۍ حمله کړې خو افغان پوځیانو د ډېر پرمختګ مخه نیولې. د ښاغلي بارز وویل افغان پوځیان به خپلو عملیاتو دوام ورکړي او نه پرېږدي چې طالبان پرمختګ وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیې روسي سیلګرو لپاره یو محفوظ ځای نه دی او په دې هیواد کې ونه اعلان شوې کورنۍ جګړه ده. نن په ماسکو کې د پښتنو او ځوابونو په ځانګړي غونډه کې ښاغلي پوتین د ترکیې پر مشرانو تور ولګوي چې دوی د ترګري پر ضد جګړه نه کوي بلکې د هغوی مرسته کوي. د زیاته کړه دوی ترکیې خپل دوست هیواد ګڼي خو په دې هیواد کې د ځینو سیاستانانو له نامناسبې رویې سره ستونزې لري. د ایران پارلمان هغه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې لږ تر لږه 2.5 کروڑ ایرانیان ته نقدي میاشتنی مرستې ختموي. د ایران د خبري اژانس سیسنا په حواله د دې پریکړې په اساس به حکومت هغه $12 چې هر میاشتې ځینې حکومتي کارکونکو د امنیتي ځواک یو شمېر غړو او یو شمېر رضاکارو ملیشو ته د تنخواه تر څنګ ورکول کېدل بند کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال دور کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 19.70 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.8 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او یو کم 10 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویشت. تاسو د عبدالحی کاکړ نه خبرونه اوریدل او رابی اکرم خان درته د سبا نه ورځې د موسم حال او د کرنسۍ بیې وړاندې کولې. په دې خبرې غړی کې دغه مطالب اوریدای شي. پاکستان وایي افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره لزړه نه همکاري کوي. عوامي نېشنل ګوند پېښور کې مظاهره وکړه. له حکومت د ترهګرۍ خلاف د کوټلو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. په پنجاب کې د ورپکو خلاف د عملیاتو راپورونه ورکړل شول.
دا کاروایي د چیف اف آرمی سټاف په حکم شوې ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوې.
د ترهګرۍ خلاف د سایبر کرایمز بل له قومي اسمبلی منظور شو خو اعتراضونه هم پرې کیږي. راپور پی لرو. په پېښور کې د ټینس ټورنامنټ شو. یو لوبغاړی پکې بینش هم و.
زه کافی خوشحاله یم چې دلته په فرسټ ټایم جینکو کې دلته میچ شو او ما وین کو او زه غواړم چې خاص کر پښتنو کې ډېر سختي وي کنه په جینکو باندې، هغه نه دغه شانتي نه پرېدي لوبو ته، او زه غواړم چې دغه پیرنټس هغه ته سپورټ کړي چې هغه خپل ټیلنټ بهر راولي.
تر پایا مو بدرګه کړې. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې لزړه نه همکاري کوي او په دې اړه چاته د پاکستان په نیت باندې شک نه دی کول پکار. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان نن په اسلام آباد کې اونیزی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پاکستان به د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان چې دغه خبری غونډې ته ورغلی و نور حال کوي.
پاکستان وایي چې افغانستان کې د سولې عمل په اړه د پاکستان په کردار چا د شک نه دی پکار. پاکستان د سولې عمل لپاره د نړیوال خلاصې د خپلې برخې کردار لوبوي. د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان استحکام نه صرف پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره مهم دی.
دا خبره به د اخلاص وړ نه وي چې افغانستان کې د سولې عمل په اړه زموږ په عزم سوال وکړی شي. چا د په دې کې هیڅ شک نه دی پکار. پاکستان افغانستان کې د پایدار امن او استحکام ودې لپاره مسلسل او مخلص کوششونه کوي او تر اوسه پورې موږ د دې مقصد په اړه د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په ملکیت د سولې کوششونو لپاره مرسته کوو. پاکستان د زړه د اخلاص په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي او د آسیا زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. یقین لرو چې د سیاسي خبرو اترو حل د ټولو غوره لار ده. د په افغانستان کې تلپاتې امن لپاره ښه انتخاب دی.
خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان خارجه چارو سیکرټري سره ملاقات په اړه وویل چې په دغه ملاقات کې د سیمې صورتحال د افغانستان په چارو او د سولې عمل لپاره د څلور اړخیز را روانې غونډې په اړه خبرې اترې شوې وې. دوی وویل چې په دې غونډه کې په دې خبره هم اتفاق شوی و چې د څلور وړ ملکونو راتلونکي غونډه دې په متفقه نیټه سر وټاکل شي. د افغان امور کارپوه خبریال طاهر خان د وینا تر مخه افغانستان وایي چې په څلور اړخیز غونډه کې ورسره پاکستان اوس کړی وو چې طالبان به د خبرو اترو میز سره ولي. خو طالبانو د انکار نه پس پخوانی ګیلې یو وار بیا شروع شوې دي چې پاکستان خپل لوز نه پوره کوي. د په وینا کې د طالبانو دفتر خلاص کړی شي او په مشرانو یې سفري بندیزونه ختم شي نو دا ګامونه د اعتماد بحالې لپاره ډېر ګران نه دي.
د طالبانو د اعتماد د بحالې لپاره دا فقط د افغان حکومت او د امریکا پورې دا تړاو لري. البته پاکستان هم دا خبره کوي چې د اعتماد د بحالې لپاره او طالبانو ته سمرات ورکولو د دې لپاره پاکستان رسمن باضابطه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مشیر سرتاج عزیز په هر تقریر کړی ده. پاکستان دا خبره ځکه کوي چې هغوی دا غواړي چې بیا به طالبانو سره یو جواز نه وي چې هغوی د خبرو نه انکار وکړي. البته شرایط د خبرو نه وړاندې کې خودر که افغان حکومت دي که طالب دي زنا خیال دا هم د مسلې به حل نه وي. لیکن د اعتماد د بحالې لپاره پاکستان هم غواړي چین هم کېدی شي غواړي چې هغه څه ګامونه واخیستل شي او ګامونه اخیستل فقط د افغان حکومت او د امریکا ذمواري ده.
یاد دي چې افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان افغانستان امریکا او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په وړومبۍ هفته کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کېږي. خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
د رابع اکرم خان رپورټ موریده. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند پرون په پېښور کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې بې له امتیازه دې په ټول ملک کې د ورپکو خلاف بریدونه وشي. د نوموړي ګوند ستر سکتر می افتخار حسین وایي تر څو په پنجاب کې د ورانکارو خلاف بریدونه شوي نه وي په ملک کې امن نشي راتلی. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پځی کېدلی. په پېښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کېږي نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی. نو په جواب کې نوموړي وویل
چې شل نکاتي جنډه جوړه وه دی متفقو چې اپریشن بار دی کېږي. لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کېږي او هغلته به خلک پناهګاه دي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
دے حکومت دہشت گردوں کا جو یار ہے
داکم اس دے اس اسنے حکومت دے دے پی ٹی ای والا لا دے نواز شریف دے پ مرکز کی نو ددی ورسر اس دغه نشته ددی ورسر نو دہشت گرد نو ممنخ د طالب نو ممنخ لی
د یادونی وردا چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان وژل شوی دی چې شمیره د 800 زیاته خودل کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د غلام غوث رپورت ماوریده. په داسې حال کې چې په جنوبي پنجاب کې امنیتي ادارو د رپورټونو پر اساس عملیات پیل کړي، داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په راجنپور کې د جرائم پیشو خلاف هوایی بریدونه هم ترسره شوي دي. زموږ همکار ګلیاز په دې موضوع رپورټ لري چې دغه عملیات څومره موثره دي.
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرائم پیشورو خلاف په داسې حال کې د هوایی بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدې، خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سینیټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف آف آرمی سټاف په حکم شوي ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوي. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اغوستو خلاف دے خوشحال نہ دی ہو وسی نشتا کلا آرمی پورا شہید ترخ غریب تھا اور دے نکول واڑی دا نیشنل ایکشن پلان کی داشے ہو ہر رہے کی دہشت گرد خلاف کاروائی کی پنجاب حکومت نے کولا.
نبی بنگش دیا تکڑا چی دا پنجاب حکومت ذنی مسلحتن الوجی دا عملیاتو نا ڈڈا کبھی خوب ادا قسمو کی تر 80% پوری طرح گر موجود دی. ہم پہ اسلام آباد کے دا سیاسی چارو کارپو اور خبریال محمد مالک وائی چپ راجن پور کی جرائم پیشور سرا سرا دا ذنو وسلہ والو ڈل گڑی ہم پٹن زائی نے لری
نہیں کوڈیشن تو پوری ہے ایسی بات نہیں. اور یہ آپ کو بتا دوں جنوئن پیشن لوبی ہے. عمومی طور ستاثر ہوں وی مجموعی طور پورا ہمکاری موجود تھا. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوې دي. په کوم ځایونو کې چې زیات خطر و نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي، نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریز لري. بیا د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي چې جرائم پېښور په هغه سیمو کې خپل واکمنی جوړ کړې و او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. تلت مسعود په عمومي توګه په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل،
زما په اند د اورپکو ډلو خلاف کوټلي عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اورپکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکن ده چې کله د پوز او حکومت په سوچ کې هم آهنګي وي. دوی به خپل ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړی وو.
یا دیوی چې د مارچ په 8 په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبانو یې ذمہواري منلې وه، او د دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
د ګلیاز رپورټ موریده. د پاکستان قومي سملای د ترهګرۍ د مخنیوي په مخه د حکومت لغاړي وړاندې شوی سایبر بیل منظور کړي، خو یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پر دې اعتراضونه هم کړي، وایي له دې سره به د معلوماتي ټکنالوژي څانګې ته زیات زیان ورسیږي. سراج ظهیر له اسلام آباد رپورټ لري.
بلکې د الکترونیک په ذریعه د ترهګرۍ کولو او د ماشومانو د غلطو تصویرونو خورولو په شمول یوش جرمونه د سزا وړ وګرځول شو. په دې بل کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 3 میاشتې د بند او د 500 نه واخله تر د 50 کروڑ روپو پورې د جرمانې سزاګانې تجویز کړې شوې دي، او د 14 کاله عمر پورې ماشومان او انټلیجنس ادارې به له دې مستثنا وي. د بل تر لاندې به وفاقي حکومت د سایبر جرمونو متعلق مقدمو د پلټنو لپاره ځان له اداره جوړوي. په بل کې ویلې شوې دي څوک چې د معلوماتو نظام پورې په غیر قانوني توګه رسایي وکړي نو هغه ته به 3 میاشتې د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا ورکولې شي. دغه رنګ که چا حساس انفراستراکچر ته زیان ورسولو نو 15 کاله د بند او 50,000 روپۍ جرمانه کیږي به، او که چا د جرم وړ او کرکې خورولو تقریر وکړو نو د هغه لپاره به د 50 کروڑ روپو او 15 کاله د بند سزا وي. د سایبر ترهګرۍ په ذریعه اولس طبقه یا په کومه فرقه دباو اچولو دړک ورکول یا د یری ماحول پیدا کولو باندې با سورلس کال د قید او د 50 کروڑ روپو د جرمانی سزا ورکولې شي. بل سی ته وی کچری یو تن غیر قانوني طریقه باندې موبایل سیم واغس او یی میموري چپ خرج کړو نو هغه ته بدري کال د بند او 15 لک روپۍ د جرمانی سزا ورکول کیږي. د ذکر د تیر کال د مئی په میاشت کې د پاکستان پیپلس پارټي ګوند د قومي اسمبلی غړي نفیسا شاه د دې بل پر ضد قرارداد وړاندې کړی وو او دوی د بشري حقونو پر ضد ګرځولی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوه
په پاوکم څلورو بجو،
حجرا
په څلور نیمې بجو.
فارن پالیسی مجله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو پټو اسنادو په برسره کې دوی یو مقاله خپره کړې ده چې پکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې پر یو مرکز یو پخوانی برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د لاس لرلو په اړه شک ښودل شوی. که څه هم د شروع په ورځ په خپرو شوو معلوماتو کې پر ISI شک شوی، خو د دغه رپورټ د کره والي تصدیق لا نه ده شوی. د مقالې مهمې برخې د ملیحا میرزاده نه.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزارت داسې خفیه اسناد برسېره شوي چې ښایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په 2009 کې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې په مرکز د خونړي برید لپاره فنډونه ورکړي وو. د شورو په ورځ خپور شوي په دغه پټ دستاویز کې شک کیږي ISI د افغانستان په خوست ولایت کې په چاپمن نومي امریکایي اډې د برید لپاره حقاني شبکې ته $2 million ورکړی وو. په دغه برید کې د CIA او د اردن د جاسوسي ادارې یو اهلکار وژل شوی وو. مجللی کې که څه هم د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور پورې کیږي چې د وسلوالو ملاتړ کوي، خو د دغه برید لپاره د هیواد لخوا د فنډونو ورکولو خبره لا تصدیق شوې نه ده. په دغه دستاویز کې ویل شوي دي چې دا د معلوماتو یو رپورټ دی او د استخباراتو لخوا د سیړل شوي رپورټ حتمي حیثیت نه لري. د امریکا استخباراتي ادارې د شروع په ورځ د رپورټ د کروالي او په برید کې د ISI لاس لرلو په اړه د شواهدو د موجود کې پاړه پښتنې جواب نکړي. مجله لیکي د امریکا په جورج واشنگټن یونیورسيټي کې د ملي امنیت محفوظ شو دستاویزاتو څنګه دغه معلومات خپاره کړي. دغه پوهنتون معلوماتو ته د لاسرسي قانون لاندې د یو درخواست وروسته په ترلاسه شو اسنادو کې دغه معلومات حاصل کړل. د شورو په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو بل خپور شوي خفیه دستاویز کې د کال 2009 په حواله ویل شوی دی چې د حقانی نتورک مشران په میاشت کې یو ځل په اسلام آباد کې د ISI له چارواکو سره ملاقات کوي. دا هماغه وخت چې کله په خوست کې د CIA په مرکز برید شوی و. د دستاویز له مخې په دسمبر 2009 کال کې ISI او حقانی نتورک دوه واري سره لیدلی و. مجله لیکي د پوهنتون د ملي امنیت محفوظ شو اسنادو څنګه په نورو خبرو شو اسنادو کې د حقانی شبکې د فنډونو ذریعو په اړه نوي معلومات څرګندېږي.
تاسو زمونږ د همکاري ملیحه امیرزاده رپورټ اوریدل. د ننګرهار دینی عالمانو او د جمعتونو ملا امامانو د وی غونډې په ترسره کولو سره پریکړه وکړه چې د ممبرونو له لارې به ولس د دولت ملاتړ ته رابولي. په دغه غونډه کې په جلال آباد، خر سربیره، د ولسوالیو د جمعتونو ملا امامانو هم برخه لرله. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په جلال آباد کې جوړې شوې دغه غونډې ته ورغلی.
د دینی عالمانو دغه غونډه چې د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد شاهي ماڼۍ ته رابللې وه چې د جلال آباد ښار په ګډون د ولسوالیو په کچه ملا امامانو پکې برخه لرله او ټولو په ګډه پریکړه وکړه چې ولس به د ممبرونو له لارې د دولت ملاتړ ته رابولي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې اړه وویل، هرغه څوک چې د دولت مخالفینو یا جنایتکارو سره مرسته کوي هغوی په دغه جرمونو کې شریک دي او دینی عالمانو ژمنه وکړه چې په دغه برخه کې به د ولس ذهنونه روښانوي.
علمای کرامو د یو قوي کومک نه بغیر موږ نشو کولی چې صلح د پاره ګامونه واخلو. ټول وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختیو چې موږ سره مخ ده د خلاف علما کرام غږ جیږي تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریکي څوک ورسره کومک کوي څوک ورته زمینه مساعده یي هغې په دې ظلم کې شریک دي.
د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد ریاست مشر مولوي عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د دولت د مخالفینو د جهاد پیتوا غیر اسلامی وګڼله.
موږ په خپل ولسونو داغه کوو د هغوی په بیانونو تقریرونو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده دا ټولې سیاسي فتوې دي دا افغانستان خرابول غواړي دا فتوا د اسلام خلاف ده زمونږ اردو مسلمانان دي پولیس مسلمانان دي.
مولوي محمد توکل افغانی په خپلو خبرو کې وویل دینی عالمان مکلف دي چې ولس د دښمن د ناوړه تبلیغاتو په وړاندې وپوهوي.
دغه بدبختۍ چې په افغانستان کې روانې دي چې هغه په مختلفو نومونو باندې دلته تبادله کېږي یا د داعش او یا د طالب او یا د مخالف د دغه بدبختیو د ازالې او د امت مسلمه د وحدت او د یووالي لپاره علما باید چې خپل هغه مسؤلیت ادا کړي او خپل آواز د ممبر او د محراب د لارې نه د ټول د افغانستان وګړو ته خصوصا د مشرقي ولایتو کې د لوی ننګرهار ولسونو ته ورسي.
د ننګرهار دینی عالمانو پر داسې مهال د دولت نه د ملاتړ په موخه ولس ته د سولې او امن د پیغام رسولو دغه غونډه جوړه کړې وه چې وسلوالو طالبانو د عمري په نامه د پراخه عملیاتو پیل کېدو اعلان کړی. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی د هر ډول تهدیدونو په وړاندې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د احصائی د ادارې د یو نظر پختنې یا سروې تر مخه 2014 نه تر 2015 کال پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه وه. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم نورو صوبو ته په پرتله کم خودل شوه دی. دا چې په دغه صوبه کې د تعلیم د شرې د ټیټوالي وجوهات څه دي او حکومت په دې اړه څه کوي، تفصیلي له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 6% ښودل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده. په خیبر پختونخوا کې په ځای ولاړه ښودل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه ښودل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 3.5% ده او د تعلیم بجټ یې 1.5 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نور صوبه په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ سې دي هغه کم دي. په دغه کې سې دي دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دی یو پاورټي دی. دا دوه انډیکیټرز ان ایف سی سی د نېشنل فاینانس کمیشن سي بلوچستان ته کم ونډه ورکړي او ونډه ټوټل کم ده. نو سي ټوټل ونډه کم سي په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته زیات فنڈنگ سے بھی اگر ایجوکیشن سیکٹر تک کرے دی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن تک بوری نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر سردار رضا محمد بړیز وایي د دوی حکومت د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمېر پروژو کار کوي، خو دا لا ممکنه نه ده چې یوه اداره او یا حکومت په دغه صوبه کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو کره شمېره وښایي او یا د تعلیمي شرې په اړه پوره معلومات ورکړي.
دا په یو کمپین باندې د سول سوسایټي د خاص او هم کمیونټي د خاص او هم د پیرنټس د خاص او هم د ټیچرز د خاص او هم د پارکونس د خاص او کوشش دا څو وی په اکټیویټیز چې څه پر د اکټیویټیز د هغه له خاص او د دې باندې تقریبا د د پاري په خصوص د پښتون ملي د پاتې د زړه په هر ځای کې په هر کو کې په هر کلی کې کوم څه شروع کړل.
په دغه سروې کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شری او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالي په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وایي په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرح ټیټه ده.
ښار کې د کوم چې د ښار علاقې د پاغه کې دونه مشکلات دي ته
نشته دونه چې دی مطلب په دې وړ تعلیم کول دی پر کوم تم پلیس دی کالجز تم پلیس دی یونیورسيټي تم پلیس دی کوم چې شار دور افتا ده کوم چې کلی د علاقې په هغه علاقو کې ده لږ مسله ده ځخه راځي هغه پرته د دغه د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقو کې مطلب په زیاته باندې د سن خوشی چې د انجینر د باندې ولاړ مکتب ته ولاړ سی مطلب دا رنګ دغه د دې په دانه خوشی شي لیکن کړه کاور ته هغه په دغه وجه کې
د پی بی اس د سروې تر مخه بلوچستان صوبا د تعلیمي شارې خلکو ته د بجلی سهولت او پنورو اسانتیاو کې هم ته ټولو ورسته ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پینځنه می بجی دی عبدالحی کاکړ تاسو ته د دې محل لن خبر نه وړاندې کوي.
پاکستان وایي چې د افغانستان سولې پروسې لپاره د زړه له اخلاصه هڅه کوي او په دې اړه شک نه دی پکار. دا خبره نن د پاکستان د خارجه وزارت وینز سفیر زکریا په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه. د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړی دی. قانون پرون د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر انوشر رحمان وړاندې کړی. د قانون له مخې د یو چا د خوښ په غیر میسج یا پیغام ورلېږل په ټولنیز میډیا په حکومتي اقداماتو تنقید کوونکو ته د جرمانې تر څنګ سزا ورکول کېږي. د پنجاب پولیس وایي د مشکوک ورانکارو پر ضد عملیات په دوران کې شپږ پولیس وژل شوي او څلورویشت نور برمته شوي. د پولیس وایي د نور سو پولیسو د لټون کار روان دی. عوامي نیشنل ګوند د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې په پنجاب کې د وسلوال پر ضد عملیات پراخ کړي. دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورټ کې په پاکستان له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبې په ورځ په خبري شوي رپورټ کې ویل شوي د عدالت پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول د قانون پورا نه عمل کېده. په نر او ښځو کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد پاکستان کې د بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر وروستۍ څرګندونو نن تنقید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته پر وروستۍ سفر کې ټینګار کړی و چې د ملي وحدت د حکومت د دوو کلونو لپاره نه بلکې پنځو کلونو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې طالبانو د یو پولیس مشر په ګډون اوه کسان وژلې دي. د تخار او کندوز د پولیسو مشر قهار خورم ابي نن خپل کار ته روان و چې طالبانو ورباندې حمله وکړه چې دی سره له څلور ساعتونو کې ووژل شو. په دې حمله کې درې ښځې هم ووژل شوې. بغلان والی وایي چې وسوال طالبانو د ډنګوري ولسوالۍ په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی خو افغان پوځیانو دفاع کړی ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روس تهدیدګرو لپاره یو محفوظ ځای نه دی او په دې هیواد کې ونه اعلان شوې کورنۍ جګړه ده. د ایران پارلمان هغه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې لږ تر لږه به نیم کړل ایرانیانو ته نغدي میاشتنی مرستې ختموي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو اوس ورزو اسلام آباد ته سراج ظهیر نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک روس پڼ خپل ادارې په پانا مالیکس باندې لیکلي او وایي د پانا مالیکس د پلټنو لپاره کمیشن څه وخت هم جوړی دی شي خو په دې معاملې کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. لکه چې ښکاری په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معاملې کې نیغ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دی. نو بای چې دا معاملہ په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نکړې شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان کاکړ دي نو د هغوی ټولو نه دي پلټنی وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلیدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. ادریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه د کول پکار چې د ملک او قام لپاره خنه وي. نو پکار ده چې دا معاملہ ډیر په احتیاط سره حل کړي شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه رسی. د دې ترڅنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلې دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او د لړکی د هند خفیا ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوخت دي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لکه بل با کيو طرف ته د پاکستان نور سیبې ترقی وکړي نو بل په لوبا تر بلوچستان د ترقی په لار روان شي او خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سا مان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او له دې به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځینې قوتونه په پاکستان کې دا ټول هر څه نه غواړي. دریا اخر کې وایي باید چې د پاکستان ټولې ډلې د دې منصوبې سرته رسیدو او د خپلو کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله. رویټرز آژانس او واشنگتن پوسټ نموده مقاله غوره کړې. رویټرز آژانس په یو مقاله کې لیکي چې نړیوال مالی فنډ د پاکستان د حکومت لخوا د پی آی اے نه د یوې کمپنۍ جوړولو په کار تسلي ښودلې، خو وایي ګوري به چې د دې بدلون له وجې یا د اداره څومره پرمختګ کوي شي. واشنگتن پوسټ لیکي افغانستان کې هر کال د ژمي د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي، خو سخ کال په مختلف انداز کې د دغو کارویانو شروع کولو اعلان کړی دی. د دواړو مقالو مهمه برخه اورو د منور شانه.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی اے نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا راز د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د اووه شپېته نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی اے په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 15 اربع ډالر زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي، خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کارویانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پښتنې راپورته کړې دي. او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کارویانو مخنیوي کې بریالي شي او که څنګه. ورځپاڼه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خولې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم شتون لري، خو یاده ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي که د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړه کمه شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویان ډېرې زیانمنونکي وي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډیر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان د واخان مینپال د خولې لیکي چې افغان حکومت سولې ته تیار دی، خو که وسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په نړۍ کې د بنیادی انساني حقوقو په اړه خبر شوی او راپور کې ویل شوی چې دا مهال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ناسمې حکومتدارۍ له کبله ولسونه ځپل کیږي او دوی د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. مجید بابر د مشال رادیو د انګلیسي څانګې د راپور مهمه برخه دراوروي.
د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا په ټوله نړۍ کې د بنیادی انساني حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور شوی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دغه حواله په خپل یو راپور کې لیکي چې دا مهال ټوله نړۍ د حکومتدارۍ ستونزو سره مخ ده، ځکه چې د حکومتونو او غیر حکومتي ډلو لخوا د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. د دغه خپور شوی راپور په حواله د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې واشنگتن ګوري چې په نړیواله چا حکومتونه او غیر حکومتي ډلې دواړه دا مهال د ولسونو لپاره د ژوند ګیرا ورو ورو تنګوي، په میډیا باندې بندیزونه لګوي، انټرنیټي ازادي ختموي، د سیاسي مخالفینو اوازونه بندوي او په ډیرو مواردو کې خپل مخالفین وژني او یا یې بې کوره کوي. جانکيري په خپلو سرګندونو کې د هغو حکومتونو غندنه وکړه چې د بیان د ازادۍ پر مخ کې خندان اچوي، خبريالان بندیان کوي او په غیر دولتي امدادي ادارو د بهرنیانو د نظریاتو د خپرولو تور لګوي. جانکيري زیاته کړه چې د حکومتونو تر ترڅنګ غیر حکومتي وسلواله ډلې لکه اسلامي دولت وسلواله ډله او بوکو حرام د انسانانو پر ضد جنگي جرمونو کې ککړ دي او د نسل کشه مرتکب شوي دي او دا ډول ډلې د پیاوړي حکومتداري د نشټوالي په نتیجه کې وده کوي. جانکیری د دغه راپور په حواله وایي د بنیادی انساني حقوقو په لړ کې د نړۍ د هرې برخې په اړه زموږ اندېښنې په دغه راپور کې سیړل شوې دي. په خاصه توګه په 2015 کال کې چې په مندني ختیځ کې کوم پراخ او زړه بوکنونکي تشدد رامنځته شو، دغه پراخې ترهګرۍ او د شام شخړې خلک ډېر وځپل. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د دغه راپور په حواله ویلي دي چې امریکا له پکار دي چې خپلې تګلارې د دې راپور په رڼا کې جوړې کړي.
مجید بابر رپورٹ موریدہ. نیویارک ٹائمز رسپانہ لکھ کی قصہ ہم عراق او شام کی دا امریکہ په هوایی بریدونو کې د داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې په زرګونو جنگیالي وژل شوي، خو د دغې ډلې مالی سرچینې لا هم ختمې شوې نه دي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاز ناورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې 15,000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورسمانې ته ویلي چې عراقي او کوردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلواله ډلې له قبضې 30% علاقه نیولې ده. خو د ورسمانې په خبره د اسلامي دولت وسلواله ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سکال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلواله ډلې بریدونه کړي چې د شنونکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورسپانه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړۍ کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي، خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره مؤثره کاروایي ضروري ده. نیویارک ټایمز ورسپانه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي که څه هم په فوجي توګه ترهګرې ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري، خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورسپانه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې وروستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو نښکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په ښارونو کې بریدونه وکړي. بلبلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله مسله زر حل نشي. ورسپانه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلواله ډلې په شام او عراق کې له بینکونو نه د یو ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي، نو دغه ډلې سره دومره مالی وسایل شته چې عملیات وکړي. ورسپانه لیکي د عراق په موسل او د شام په رقه خارون کې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمای پورې کمې کړي دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلواله ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر پرون ازادي راډیو ته ویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم د ډیر جنجال وړ نه دي. زموږ همکار فرشته جلالزی رپورټ لري.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د 2 وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ، د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارات یې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وای کچری امریکا او نور غربی حکومتونه داټمن سچې شغله حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي لتور لست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نمونو استل ګرانه خبره نه ده
لکه څنګه چې اول برخه کې دي طالبان سره د سولې خبرو خبرې شوې دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دي آزاد کی زمونږ بانکونه دې فریزي نه دا خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ وباسي هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او ویې کړل فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی دا سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته خو ریښه یې د نوې ملسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلې او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي
د فرشته جلالزی رپورت ما اوریده د افغانستان سیم سیم باغچایا سیم سیم گارډن کې نوې کردار زری متعرف شوی چې په افغان ټولنه کې بعد انجونو په تعلیم او پوهه خورولو په یو شمیر پروګرامونو کې برخه لري زری یو ګډه ده په نیویارک کې جوړه شوې ده چې اوس په د سیم سیم کورنۍ په افغان څنګه کې کار کوي د زری په اړه نور تفصیل له فرخند اسد نه
د افغانستان سمسم باغچا یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یو نوی ګډاګۍ متعارف شوه ده زری با په افغانستان کې د ماشومان انجنونو د تعلیم او د خزو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام بخوروي زری شپکلنه ګډاګۍ ده د هغې د سرمنې رنگ باتینګنی دی پوزه یې نارنجی ده او رنگین ویخته لري د زری کردار جوړونکي وایي هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمائندګي نه کوي بلکې د ټولو ده هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یو نوې غړی ده په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیبس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو تلو او لمر کې پروګرامونه کوي هغه به د مختلفو خلکو سره مرکې کوي او د ښځو په روزګار د دوی په با اختیار کولو د ماشومانو نجونو د تعلیم په اهمیت جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت په هم خبرې کوي د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی د دغه کردار په اړه سیما وایي
زیاتر پروګرامونه خو آموزشی دي یعنی آموزش ورکوي او نوی شیان ښایي مقصد یې همیشه دا دی چې خلکو ته نیاد کړي چې ټول ماشومان د زری په رنګ یوسي یو بل سره مرسته وکړي همیشه سکول ته لاړ شي یو څه شی یاد کړي همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي
سیما زیاتوی د زری دراتک سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوې رنگونه راغلي هغه د دغه پروګرامونو په پنځمې برخه کې یو نوی او مهم کاراکټر دی په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وای د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو ځکه چې باید داسې یو اجنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي سیما وایي زری با په ټولنه کې د پوهې خورولو په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري
افغاني کرکټر دی د هر لحاظ څخه یعنی لباس وختان هر څه یعنی افغانی دی ښکاري چې دا یو افغانۍ نجلۍ ده خو هغه به مثلا که تاسو کتلی وي په فیسبوک کې د اشرف غني خلک سره یعنی تصویر ویستی او همدغسې کولی شي نورو هغه خلکو سره یعنی وکیلانو سره استادانو سره نو ماشومانو سره یعنی هر چا سره بزی او یو مصاحبه وکي.
د لپس کمیونیکیشن پروگرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته دا هم وایي زری د ماشومانو انجنونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سم سم کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کورما کې د سردی او سپریو پټک ترمنځ لوی لار لډیر وخت خراب پرته ده. د سیمې د ګاډو ډرایوران او عام خلک غوښتنه کوي چې حکومت تیزر تر زره د دې سړک په جوړولو لاس پورې کړي. د خراب سړک له کبله ولس د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. له سیمې نه طارق اورکزی رپورټ لري.
زائد ډرایورانو په خبره د غلار تر څلوېښتو کیلومترو پورې دا چې پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې سادې نه په خبر ته د سورلو گاډي چلوي مشال لوډیو ته وایي
تر سادې پورې دا سړک مکمل ختم دی. کندې کپرې دی پوښولي ډیر وخت شه پوښولي حکومت سره غور په دې باندې نه کوي. بوش
ایوب انګخ په نامه د فلنکوچ گاډي یو بل ډرایور مشال لوډیو ته وایي دوی په دې لار باندې په خبر ته په پنځو ګنټو کې رسیږي خو چې جوړ شي نو بیا په څلور ګنټو کې رسیږي.
خیرونه هو لګه مخکې په خبره ته کوم یو
انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي نه یوازې دا چې په کمو ځایونو کې لاره خرابه ده هغه به بیا جوړول شي بلکې حکومت په راتلونکي کې دغه سړک د غټولو منصوبه هم لري.
لوکلی مون کم کنسرن ډپارټمنټ دغه ته مون ویلیم دي چې دا کډه مړې نو کتا سو کتلې نو سنه سده کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډیر فند چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکستنشن تاوی کې ال ډی سروې شو دا.
پکورما کې د سولو ګاډي ډرایوران وای د سده او سپریو پټاک تر منځ د غلار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاډو په تګ راتګ کې ډیر ستونزې لري. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او سم ورزو محمد ایجنسی ته حل ته په غلنې کې نن په یو سرکاري میډل سکول کې د پلرونو میندو ورځ په داسې حال کې ون منزل شو چې د سکول استادانو له کورنۍ څخه غوښتنه کوله چې دوی د خپل ماشومان په ګڼ تعداد کې سکولونو ته ولېږي. خو په دغه سکول کې ماشومان چې سبق وایي هغوی وایي چې هیڅ ډول سهولتونه نه لري. د سکول دروازې خرابې دي، همدارنګه د سکول اوبو پوره انتظام نشته دی، نور ستونزې هم دوی لري. له سیمینا شهنواز ترکزی په رپورټ لري.
نن په سرکاري میډل سکول غلنای کې د پلرونو او میندو ورځ ون مانځل شو. په دې موقع د څو ماشومانو پلرونه راغلي وو چې هغوی ته وینا وشوه باید خپل بچیانو باندې ښه زده کړې وکړي. په کوم سکول کې چې دا ورځ نمانځل کېده نه خو پکې اوبه وې، نه یې دیوالونه لوړ وو، کوټې یې ماتې شوې وې او ورسره څنګ کې د کاڼو او د اوسپنې کارخانې ولاړې وې.
عبدالخالق وم ترالم مشپاګم نه پاس سکول کې یو داسې موږ د لاندې کارخانه دی نه موږ نه پیریډ اخیستی شو د دوړو د وجه موږ د سکول نه ډېر کان لاړ دی دوړو او بل دا چې موږ د کمنو چتونه را لویږي لاندې پرسونه خراب
مطلب بدقسمتی دادا چپدی علاقہ کی چسوک زور اور ملک سوک مطلب دفتر تجید پارا مطلب کارم کی اوی ته بار بار مطلب ریهیبلیټیشن هم کیږي.
بیا مې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید ګل نو پوښتل چې نه یوازې دا سکول بلکې نور سکولونه هم دا تښته چې ودانۍ روغې نه دي.
نو دا شان چې کدا سکول کې اوس موږ ولاړ یو دا پرش تاسو وی نه یا مخبل باندې ولیدو نو واقع چې دې کې دا پرش د دوباره غرزول پکار دي. نو دا شان چې کارونه نور سکول کوم دی او دې باندې ان شاء الله دې نیکسټ ایډیفیس زموږ دا پر نوې ایډیفی جوړیږي نو دا ټول سکولونه ویزټ به خپل باندې کوم او ګورم بچاګي کې کمزګي څنګه کارونه کولی هغه به پړ واټر سیکریټ ته لګم چې هغه باندې موږ یو خاص پیډیفی راکړي چې دا غي تیاتې موږ جوړ کړې شو.
او یاد دی چې لنډ ورځو کې اته اتیا سرکاري پرایمري سکولونه د ریشنلایزیشن یا د ماشومانو د کم شمیر له وجې بند شوي، او وړاندې یو سل او ویشت سکولونه وسلوالو ړنګ کړي هم وو چې په هغې کې هم ډېر سکولونه اړنګېدلي پراته دي. ولس وایي باید اړنګ سکولونه دې بیا جوړ شي چې ماشومان یې ښه زده کړې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پیښور کې د صوبې د بیلابیلو برخو نه د سلو نه سوا لکانو جنکو ترمنځ د ټینس لوبې سیالۍ سرته ورسېدې چې پکې په لومړي ځل خزینه لوبغاړو یا جنو هم برخه واخیسته. دغه نجونو سره زموږ خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې او دوی ورته ویلې دي چې پښتنې جنې په لوبو په میدان کې ډېرې تکړه دي خو مواقع ورته نه ورکول کېږي. راځئ چې دغه رپورټ واورو.
پړومبیزل په صوبای کچ باندې دا ټینس لوبې ټورنمنت په خور قیم سټیډیم کې سر ته ورسېد چې پکې د اتیو نارینون علاوه پړومبیزل 1200 جنکو هم برخه واخیسته. د غلوبو کې برخه اخیستونکي د پیښور بینش چې د 12م کلاس د کونکو هم دا وای چې پښتنو پیغلو کې د صلاحیت کمی نشته دی، خپل موقع ورته لګې ملاویږي او کچره دوی ته دغه شان موقع ورکړي شي نو دوی هم د هلکانو سره یو شان په ملکی او نړیواله کچه لوبه کولی شي.
زه کافی خوشاله یم چې دلته په فرست ټایم جنکو کې دلته میچ شو او ماوین کو او زه غواړم چې خاص کر پښتنو کې ډېر سختي وي کنه په جنکو باندې هغه نه دغه شان نه پریدي لوبه ته، او زه غواړم چې دغه پیرنټس هغه ته سپورټ کړي چې هغه خپل ټیلنټ بهر راوړي. دلته کافی فیسیلیټیز نشته دی خو بیا هم چې کله موقع ملو شي موږ راځو لوبه ته. غواړو چې موږ تاسو سره جوړ کړو خپل ټیلنټ دنیا ته وخایو. موږ ته خاص کر خود شوز پرابلم دي کنه چې دلته شوز موږ ته نه ملاویږي چې ولې چې موږ کوه نه براله کوم پر را لالي پیرنټس هم راته وایي چې بس تر کوم پورې به درته کو.
شاید محمود چې هلکانو په سیاله کې په دویم نمبر راغلی دی وای چې ټینس یو غوره خو ګران لوبه ده او باید حکومت دوی سره مالی مرستې وکړي ځکه چې د لوبو سره سره دوی خپل تاریخ هم جاری ساتل غواړي.
فاینل مو کو رنر اپ راغم از موږ ته جدا د غره ټینس چې ډېر ګران گیم دی او خرچه په ډېره کې
خیبر پختونخوا کې د ټینس اسوسییشن سینیئر وایس پرزیدنٹ ډاکټر فرحت عباس وایي
تقریبا دو کالونه دا مونږه چې فنڈز جنریټ کوو نو دغه مونږه د سکول فیسونه هم ورکو، د کتابونو پیسې هم ورکو، سب پلان زمونږه دا سې دي چې غي مور پلا ډیر غریب دي، څوک ټانګه چلی، څوک رکشا چلی، او یا چپړاسیان دي، نو بیا هم موږ کوشش کوو چې دی دا پارا ریکارډ بوټان دیتا فاینانشل هیلپ کوو چې دی خپل تعلیم سره سره سپورټس هم کوي او چې تعلیم هم پاتې نشي.
نو موري د صوبای حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی سره په حکومت کې چې مرسته وکړي شي ځکه چې د دوی په وینا د خیبر پښتونخوا لوبغاړي د دې جوګه دي چې په قامي او نړیواله کچه خپل صلاحیتونه وښایي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره وو. اوس د اجازه اخیستونه وړاندې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پاکستان وایي د افغانستان سولې پروسې لپاره د زړه له اخلاصه هڅې کوي. دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پښتنې په جواب کې وکړه. د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر جرمونو د مخنیوي قانون منظور کړی دی. قانون پرون د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشا رحمان وړاندې کړ. د پنجاب پولیس وایي د مشکوک او رنګکارو پر ضد په راجنپور ضلعه کې د عملیاتو په دوران کې شپږ پولیس وژل شوي او 34 نور برمته شوي دي. پولیس وایي د 900 پولیسو د لټون کار روان دی. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات پراخ کړي. دا غوښتنه د چهارشنبې پر ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبې په ورځ په خپاره شوي رپورت کې ویل شوي، له عدالته پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشوالی او فرقیزه تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستیو څرګندونو تنقید کړی. ښاغلي کرزي نن د افغان قمیز او د ماهیت او لرلیک په نوم د یوې غونډې ته وینا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې ملي وحدت د حکومت د دوه کلونو لپاره نه بلکې پنځو کلونو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې طالبانو د یو پولیس مشر په ګډون اوه کسان وژلي دي. د تخار او کندوز د پولیسو مشر قهار خورم اوی نن خپل کار ته روان و چې طالبانو ور باندې حمله وکړه. د افغانستان د بغلان والی وایي چې وسوال طالبانو د ډنډغوري ولسوالۍ په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی خو افغان پوځیان یې دفاع کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روس سیلګرو لپاره یو محفوظ ځای نه دی او په دې هیواد کې ونه اعلان شوې کورنۍ جګړه ده. د ایران پارلمان هغه قانوني مسوده منظوره کړې چې لږ تر لږه 2.5 کروڑ ایرانیانو ته نغدي میاشتنۍ مرستې ختموي.
اوریدونکو له همدې سره د نن ورځې لپاره د مشال رادیو خبرونه او د خبرې ګړی پای ته رسیږي. زه نجیب عامر د خبرونو وایم، عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکار جنتن له تاسو اجازه غواړو. په روانو صفو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه اوریدئ.